قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو او کارپوه ښاغلی ډاکټر اساق اتمر امدا اوس ما سره ټلیفون پکر شدی غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب تر څو لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېر مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. ډېره مننه مهرباني مو ده جناب ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې لاغو سوي دي، د امریکا د بهرنی چارو وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړی، په عینال کې طالبان هم یو پلاوی هلته سفر درلودی، داسې ویل کیږي چې خلیلزاد او طالبانو هم سره لیدلی دي. تاسو د هغه دغه سفر او پاکستان ته څنګه ارزوئ چې ولې دواړه لوري په یو وخت کې سفر درلودی او څه نتایج به تاسو په نظر درلودلی وي؟
القاعدی د غوړ سره چې په هلمند کې ولټل شو تر اوسه پورې منظم و مستقیم موجود ده. زه دست فکر کنم که مذاکرات زمینه ده مذاکرات و بیا مساعدی ده چه دیدی ابتکار ده زمین خپل پاکستانیان و لاس اخلی یا خلیلیات بل بدیل هم دیدی ده پارا پیدا کولیش یا ودا مذاکرات کم بل حوات ده منتقل شی. خو زه فکر نکنم که دا مذاکرات بیر ده که ده حالا تایلشی اطمان مذاکرات ده یا ده پاکستان نپیلیگی یا ودی چین نپیلیگی یا ودی کم بل حوات نپیلشی.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړله. د دغه هیواد لومړي وزیر عمران خان تیره ورځ په چین کې ویلي دي چې د طالبانو د امریکا مذاکرات باید بیرته شروع شي او دوی وایي چې موږ د افغانستان کې د سولې لپاره تایید یو او کار کوو. ستاسو د نظره پاکستان ولې پر دغه زیات په فشار کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وسي؟ دوی په دې کې څه هدف لري؟
چه زه فکر کوم چې د پاکستان ګټه په سنه کې د افغانستان کې نسبت دې نه چې پاکستانیان په دې پسې اوسي چې دوی جنګ ته ادامه ورکړي. اوس که تاسو پاکستان شل کاله وخت وګورئ او اوس وګورئ، پاکستان د اقتصاد له نظره، د انرژي له نظره، د امنیت له نظره ډېر یو ضعیف هېواد دی. دلته هلته هغه اقتصادي پوتنشیال چې شل کاله مخکې په پاکستان کې و، نن په پاکستان کې نه لیدل کېږي. او عمران خان په دې لکه کې دی چې کوشش وکړي چې د نړۍ نه دوی بېرته پاکستان ته سرمایه او اقتصاد راولي. د عمران خان سفر سعودي عربستان ته او نورو عربي هېوادونو ته او چین ته یوازنی د دې هدف دا دی چې موږ یې کولی چې د دغه هېوادونو نه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. پاکستان خو چین سره ډېر نږدې روابط لري او د ګوادر بندر هغسې یو سرمایهګذاري پروژه دی چې چینایانو په پاکستان کې کړی. تقریبا د دې ټول سرمایه شپېته میلیارده ډالره ته رسېږي. دا ډېر لوی رقم دی د پاکستان لپاره. په هر صورت که پاکستانیان یا عمران خان غواړي چې دغه ابتکار په خپل لاس کې واخلي، بیا هم دوی کولی شي چې د افغانستان په قضایاو کې دوی یو بار لاسونه لري. نو که ذهنیتونه په پاکستان کې تغییر خوړلی او عمران خان وغواړي چې ګویا د دې صلحې ابتکار یا تقریبا منځګړیتوب عمران خان کې، دا به د دې دپاره یو لوی لاسته راوړنه وي. او که پاکستانیان په دې فکر وي چې دوی به په افغانستان کې جګړه پر وخت کوي او طالبانو سره په مرستې سره دوی به وښي کولی چې په افغانستان کې خپل نفوذ ټینګ کړي، زه فکر کوم دا ډېر غلط فکر دی چې په دې غلط فکر کې پاکستان دا څلوېښت کاله دی چې ډوب دی او د دې ګټه پاکستان ته نه ده رسېدله غیر د تاوان نه. درسته چې افغانستان د جګړې کور کې سوځېدلی دی، لیکن که تاسو د افغانستان دغه څلوېښت کاله وګورئ او د دې مخکې کلونو ته وګورئ، افغانستان هغسې یو هېواد نه دی چې په دې کې یو اگر قدرت راشی او دغه ټول شیان د په ګټه تسلیم شي. روسانو، شورویانو چې د افغانستان سره دوی پوله درلوده، په څوارلس کلونو کې د هدف ته ونه رسید. او امریکایانو، تاسو ګورئ چې سږ کال اتلسم کال دی چې امریکایان په افغانستان کې هغه څه چې غوښتل هغه هدف ته نه دي رسېدلي. نو زه په دې باور یم چې پاکستان هم که داسې فکر دوی سره وي چې دوی به د جګړې د لارې نه د افغانستان ټولو مسایلو باندې کنټرول ترلاسه کړي او افغانستان به د دوی یو قوار هېواد وي، دا نادرسته خبره نه وي. د بلې خوانه په افغانستان کې هغسې محلي قدرتونه هم شته چې که که دولت وی او کومتو وی یوان خلق هم کولی شي چې د دغه تجاوزونو په مقابل کې استقامت وکړي او دا تاریخ ثابته کړې په افغانستان کې. نو زه په دې باور یم که د نړیوالو او د سیمې د هېوادونو او خپله د پاکستان د جمهوریت په دې باندې قانع شوي چې د سولې دپاره دوی کار وکړي، دې کې دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دا دی چې د دغه مذاکرات وکړي. دانشم کې او د دې مذاکرات ابتکار په خپل لاس واخلي. اوس تاسو وګورئ په دغه یو کال کې چې خلیلزاد په دوحا کې مذاکرات درلودل، افغانستان په امریکا کې سفیر درلود، افغانستان په ملل متحد کې نماینده درلود، افغانستان سفیران په اروپا کې لري، په شوروي په روسیه کې لري، په ایران کې لري، په چین کې لري. حتی اقل د یو غوږ نه خوږوو چې دا څه روان دي، د افغانستان په سرنوشت باندې چې د افغانستان دولت په دې باندې خبر نه دی. دا د افغانستان دولت د ډیپلوماسي له نظره دا حق درلود چې په ملګرو ملتونو کې، په نړیوال کنوانسیونونو کې او د سیمې د هېوادونو په کنفرانسونو کې دا حق پورته کړی وای چې اصلي طرف د مذاکراتو موږ یو باید ټیم سره طالبان کښېني. او کوم وخت چې طالبان دې ته هم چمتو شول چې حاضر شول په دوحا کې چې د دوی هیات ومني، ستاسو ورته یاد دي چې دوی تقریبا درې سوه کسیز هیات ومني. نو تاسو خپله قضاوت وکړي چې یو دولت دومره ضعیف وي چې هغه نشي کولی خپل د حق نه دفاع وکړي، یا هغه سې یو هیات ولېږي چې هغه پنځه ډیپلومات وي یا شپږ نور کسان، هغه سې فرانکوشته کسان وي. دولت اوس هم تاسو پوهېږئ چې د دې زورواکانو په لاس کښې دی، د هغه کسانو په واک کښې دی چې هغوی دولت سره په یو توافق په یو نظر نه دی. زما دلته وو چې دولت باید دغه مشکلاتو نه ځان خلاص کړی وی او طالبانو سره په مستقیمه توګه، که طالبان نه غوښتل دوی باید غوښتلي وی، دوی باید خپل تلاښونه کړي وی د نورو هېوادونو له طریقه چې
لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه، په عین وخت کې داسې راپورونه ورکول شوله چې په هلمند کې د القاعدې یو مشر او څو تنه ووژل شوله، آیا دا به د یو پلان د مخې وي چې طالبان غواړي خپل اعتماد امریکا ته ثابت کړي، او یا دا چې امریکا غواړي چې طالبانو ته لکه ترامپ چې ویلي دي چې دوی ته به سختې ضربې ورکړي، د همدغه پلان پر اساس دی؟
زما فکر داسې دی چې امریکایان طالبانو ته هغه موقف نه ورکوي چې طالبان یې غواړي. زه په دې باور یم چې طالبان کښې چې د القاعدې هغه ارتباطي شخص ووژل شو، دا د امریکایانو خپله تصمیم او خپله فیصله وه. که طالبان غوښتل چې دوی ښه نیت وښیي د امریکایانو دپاره، نو دوی سره نور شیان ول، مثلا هغه دوه د پوهنتون د امریکایي پوهنتون امریکایي استادان چې طالبانو سره ګرانګان دي، باید هغه یې ورته تسلیم کړی وای. خو پاکستان دوی ته هم صحیح نیت نه لري، او امریکایان هم نه پوهېږو چې ولې د پاکستان نه دا نه غواړي. کله چې طالبان دا غوښتنه کوي چې تاسې د حقاني زوی خوشي کوي او موږ به دوه افریقایي استادان خوشي کړو، انس حقاني تاسې خوشي کوي، موږ به د هغه په بدل کښې دوه افریقایي استادان خوشي کړو، ولې امریکا په پاکستان دغه فشار نه راوړي چې دغه معلوم خبره ده چې دغه دوه امریکایي د پاکستان په خاوره کښې دي. کله چې تاسو د ایران یو کرښه شمېرئ، نو هلته بیا د پاکستان د دولت مسؤلیت ګرځي چې هغه په ټول پاکستان کښې خپل حاکمیت ولري. هلته د پاکستان دا غوښتل نه شي کولی چې دا یاغي یا قبایلي ساحې وي او موږ دلته حاکمیت نه لرو. نو دلته امریکایان باندې سری فاکتور دی چې امریکایان هم لوبه کوي، یعنی امریکا وړي هغه چې د قاعدي مشر وژلی شي، بیا پاکستان سره دوی مدارا کوي او د پاکستان پیشاب دوی د پاکستان خبرو ته بیا غوږ دي او دوی سره هغسې جدي چلند نه کوي کوم چې د افغانستان په جګړه کې هغه ته ضرورت.
د افغانستان د پاره د روسیې استازي د یو هندي ژورنالیست سره په مرکه کې د پاکستان او طالبانو ملاتړ کړی دی او د امریکا او طالبان د بیرته خبرو د پیل غوښتنه یې کړې ده. تاسو دغه استازي نظریات چې وخت د همدغو طالبانو سره جنګې دي او زیات مخالفت یې ورسره درلودی څنګه څېړي چې ولې دوی اوس طالبانو ملاتړ کوي؟
خبره داسې ده چې ګوري امریکا په افغانستان کې په کال کې 50 میلیارده ډالره مصرف کوي، البته جنګي مصارف دی. نو روسانو ته دا ډېر اسانه دی چې هر کال یو 100,000 کوزونه طالبانو ته ورکړي او یو 2 میلیونه ډالره دوی ته ورکړي. ایران دپاره هم دا ډېر اسانه دی چې څو راکټونه ورکړي، څو بمونه ورکړي او څو پیسې ورکړي. د دې دپاره چې که تاسو دغه پیسې مقایسه کړي د 50 میلیارده ډالرو سره، دا ډېر کوچنی رقم دی چې روسان یې صرف په دې مهمه باندې چې موږ د طالبانو د حرکت نه ملاتړ کړو او طالبان به تر اخره جنګېږي او همدغسې ایران ته وایي چې موږ هر نوه مذاکرات چې هغه د افغانستان حضور پکې نه وي، طالبان پکې نه وي، په سیمه کې موږ نه منو. دا په حقیقت کې د طالبانو استعمالول دي او دوی تشویق کوي چې امریکایي منافع د افغانستان کې تعدید کړي، یعنې د دوی مصرف نسبت د امریکا مصرف ته ډېر ناچیز او لږ دی. نو په دې خاطر باندې تاسو چې تاسو وګورئ د کابولوف دوی دې ته خوشحاله نه دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راشي، طالبانی حکومت دي، ځکه څو ځلې خپله روسان دا خبره کړی چې امریکا دې په مسؤلیت سره د افغانستان ځینې، په دې معنا چې افغانستان د بیرته ترکستان ته په لاس ورنه کړي. دا تشویش ټول هېوادونو سره شته دی او زه فکر کوم دا تشویش په ځای هم دی. که داسې یو توافق نظر د امریکا او د روسیې او د ایران او د چین او د ټولو هېوادونو په افغانستان کې را نه شي، دغه لانجې به دوام ومومي او زه فکر نه کوم که یوازې فیضات او طالبان یا عمران خان او یا د افغانستان دولت کې هم توافق ورسېږي او دا جګړه ودرېږي. دا یو ډېر لوی ستونزه ده او په دې کې د ټولو هېوادونو توافق او نظر شاملېدل حتمي دي. په دې اساس زه فکر کوم چې د اوس دپاره روسان ډېر آسانه ده روسانو ته چې جنګ ته ادامه ورکړي تر څو چې امریکایان دلته اقتصادي ستونزې سره یا په انساني کنفات سره ډېر مخامخ کړي.
په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات تر سره سوله، اوس یو شمېر کوشش کوي چې بیا د 2014 کال په شان ګډوډي رامنځته کړي او په انتخاباتو کمیسیون باندې فشار راچوي. همدارنګه د انتخابات کمیسیون کې هم اوس داسې پایلې موندل شوي دي چې یو څه د سیستمونه ته حق شوي دي. ستاسو د نظره آیا بیا به هغه سناریو تکرار شي او که به دا انتخابات څنګه چې د کمیسیون وعدې ورکوي هغسې به اعلان شي؟
زه داسې فکر کوم چې دغه کارونه چې څوکوي دا خپله غیران د قدرت کې دي، یا خپله د ولسمشر طرفداران دي، یا خپله د ډاکتر عبدالله طرفداران دي. یعنې حتی داسې ویل کېږي نه چې اکران د بهر راغوښتل شوي دي، په دې رسنیو کې مجازي رسنیو کې دا خبرې راغلي دي چې اکران راغوښتل شوي دي او کابل کې دوی ته امکانات برابر شوي دي د انتخاباتو د سپوتاژ خاطر. تاسو غواړئ خو دې ته وګورئ کله چې موږ په افغانستان کې او دیر یا پنځه دیرش میلیونه نفوس لرو او په دې کې یا نهه میلیونه درای حق لري یا سبت نوې کړی یا په دې کې دوه میلیونه رای ورکړي دا خپله مشروطیت کې د دې ټاکنې کړې سوال باندې راځي چې هلې د دېرش میلیونو نمایندګي کېږي آیا دوه میلیونه یا هغه دوه میلیونه کسان چې دوی رای ورکړی هغه شپاړس کسانو ته رای ورکړی نو که تاسې یو څوک یو میلیون رای باندې رئیس جمهور کېږي د دېرش میلیونه نه دا هم ډېر ضعیف یو مشروعیت دی خو په هر صورت موږ به دا خبره ومنو چې اوس مو دغه واقعیتونه دي انتخابات شوي خلک رای ورکړی که لږ که ډېر دا باید ومنو لیکن تشویش داده چې ځینې کسان د همدا اوس نه داسې بهانې لټوي چې دغه پروسه بدنامه کړي او نور داسې لانجې راپورته کړي چې دوی بیا د خپل حق د خوندي کېدو په خاطر یا د یو څه شي د لاسته راوړلو په خاطر چنې ووهي او یو بحران پیدا کړي چې زه فکر کوم دا دلیل نه خلک دغه حوصله لري او نه هم اجټلی کاندید چې هر څوک وي باید دغه حوصله ولري چې دا یو مشترک قوت یا یو مشترک نظام دی جوړ کړي چې په دې باور یم چې اول مونږ منتظر پاتې شو چې کمیسیون کوم نتیجې اعلانوي تر اوسه پورې خو کمیسیون دغه فرصت نه دی موندلی چې دغه نتایج تحلیل تجزیه کړي او حداقل هغه ابتدایي نتایج دې اعلان کړي بیا هم کمیسیون خپله داسې یو حالت کې دی چې تر فشار لاندې دی کوي خبره ده ځکه چې هلته په افغانستان کې ریاستي رژیم خپله فشار دی رژیم خپله فشار دی او نور داسې قوي کسان اخیستي دي چې هغوی هم د کمیسیون دغه فشار راولي نو خدای دې وکړي چې خپله کمیسیون دغه استقلالیت ترلاسه کړی وي چې نتایج یا د نتایجو نهایي کوم چې ګټونکی دی هغه په شفافه توګه اعلان کړي پس له هغه نه بیا به موږ وګورو چې دې کې بیا څوک اخلال ولري
یو تعداد کاندیدان سردوسه وایي د انتخابات نور نه مني د غو د جملې سه حکمتیار وایي چې زه به وړونکی یم او که چیرې درغالي اوسي نو بیا هم زه به اول یم خو دا ډول څرګندونې د دغسې کسانو چې هغه په افغانستان کښې داسې سابقه لري چې اوس هم خلک په سمه سترګه نه ورته ګوري تاسو څنګه څېړئ چې د دوی ولې په دغسې حالاتو کې غواړي خلک په اندېښنه کې واچي
دوه زره څوارلسم کال کې هم تقریبا همدغه لوبه شوې وه او په نتیجه کې یو ائتلافي قوت جوړ شو مشارکتي قوت کې دا پنځه کاله مو تاسو ولیدل چې ډېر په ستونزو کې دغه دوره تېره شوه اوس هر یو بل علاوه کوي چې د دې اصلي لامل مقابل خو او په هر صورت د افغانستان خلک دغه ترخه تجربه تجربه کړي نو زه داسې فکر کوم یو تعداد کوم چې دوی پوهېږي چې دوی وایي ویلکي دي دوی مخکې تر مخکې نه ځانونه ګټونکي بولي او داسې فکر کوي چې تعدید کوي د ذهنیتونو تخریب کوي ذهنیتونه اسلامیي او عامه ذهنیت اسلامیي اجتماعي ذهنیتونه اسلامیي خلکو ته تشویش راوست چې ګویا که دغه انتخابات زما په ګټه نه وو د وطن بحران کېږي دلته زه فکر کوم چې د نړیوالو مسؤلیت دی، د حکومت مسؤلیت دی، چې حکومت دغه دولت چې اوس دوی سره امنیتي ځواکونه شته دي، دوی سره نظامي قوت شته دی. دغه 2014 کال زه هم نه دي، خلک هم په دې باندې پوهېږي. زه فکر کوم چې نړیوال باید ثابت دریځ ولري، او نړیوال باید په دې برخه کې کمیسیون سره مرسته وکړي، په دې برخه کې شفافیت ثابت کړي چې واقعا راتلونکی څوک دی، د مخالفت ملاتړ وکړي، او ضرورت یې د همدرګلګي او یو بحران دپاره نه مساعدوي. نو د افغانستان ولس چې باید اوس پوهوي، د افغانستان ولس چې هر ډول بېنظمي ته احمد رئیس جمهوري ته بهمود، نو بېنظمي تاوان او جبران به خلق ورکړي نه رئیس جمهور. نو په دې ترتیب سره دغه ذهنیت باید خلق سره موجود وي، او نړیوال سره موجود وي، چې دوی دې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون نتایجو ته منتظر پاتې شي، او بالاخره دې خپله ګټه سپین ونیسي، او که وطن کوم بحران پاتې شي کوشش دې وکړي چې دغه بحران مهار کړي، او فرصت دې بحران لپاره مساعد نه شي.
پس په دغسې یو حالت کې چې د یوې خوا دواړو خواوو جنګ ته زور ورکړی دی، او د بلې خوا د سولې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ودرېدله، او همدارنګه د ولسمشري انتخاباتو کې هم همدارقم جنجالونه را روان دي، خلکو امنیت هم خوندي نه دی، هره ورځ ملکي کسان بېګنا کسان وژل کېږي، تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې آیا په افغانستان کې به سوله راسي، او که بیا بحرانو جنګ راسي، او راتلونکی به څنګه وي؟
ګوره اسمان صاحب، دا مسؤلیت د دولت و چې دولت باید دغه مسؤلیت درک کړی وای. په داسې شرایطو کې چې تاسې 50% د افغانستان خاوره باندې کنټرول نه لري، خلک هم علاقه نه لري چې هغه تر خو ناکامه تجربه تکرار کړي، او تاسو پولیسونو کې هغه محبوبیت نه لري، جنګ هم ادامه لري. په داسې وخت کې انتخابات کول څه معنا لري؟ درسته چې ډېر هېوادونو کې داسې وي کله چې شرایط انتخاباتو ته آماده نه دي، هغه حکومت تر څو چې انتخابات ته شرایط آماده نه شي انتخابات نه کوي. لیکن دلته بیا شخصي ګټې وي، کله رئیس جمهور داسې فکر کوو چې انتخابات دې شي ځکه چې زه برنده یم او زه ګټونکی یم، او دا چې خلکو باندې څه راځي تاسو پوهېږئ، همته انتخابات کې شل کسانه شهیدان شول او 300 کسان زخمیان شول، او همدې ترتیب سره څومره مشکلات رامنځته شول، او نتیجې بیا کوی لکه چې داسې یو شی چې هغه د منلو نه وي خلکو ته. یعنې دا د حکومت مکلفیت دی چې دوی باید د دغه وضع نه یو تحلیل او ارزیابي کړی وای، او یا هغه د اقل کوم چې د دوی سره دغه لاره د حل نه وای خلکو سره دوی مشوره کړی وای. کوم شی چې مونږ ډېر د افغانستان ولس ځوروي، دا دی چې خلکو سره مشوره نه کېږي. فقط یو 15 کسان یا 10 کسانه رئیس جمهور نه راتاودي، او یو 10 کسانه رئیس اجلاس نه راتاودي، او یو 15 کسانه رئیس رهبر جاټي نه راتاودي، چې دا ټول 25 کسانه نه کېږي. او دغه 25 کسانه د 3 میلیونه 35 میلیونه اکثر راوشت باندې تسلیم کړي، چې دا ډېر خوشمهاله ده تسلیمونه نه دي. نو دوی سر د دې دپاره چې ځان ته مشهوریت اوږد کړي، او ځان دېته لکه د رواني صاحب د وخت ریاستي جمهوري وو چې انتخابات مه کوئ، تاسو یو شورای حال وخت جوړ کړي. حال وخت هم په هغه وخت کې څه رقم دایر شو، څوک راغی، څنګه خبره وکړه، د دې لانجې چې څنګه یې بدې شوې، دا مغف یو انتخابات دی. زه فکر کوم چې اولویت د دې دپاره وو چې اول سوله راشي. خلکو دا نه غوښتل چې موقت حکومت را شول زخپل د موقت حکومت طرفدار نه یم او نه وم کومه وخت کې خلکو دا غوښتل چې اول تاسو د سوله دپاره کار وکړئ چې اوارامي راشي بیا څوک چې مخالف هم دی هغوی غوښتل انتخابات وشي هغوی دې په انتخابات کښې برخه واخلي او که دس شي نو دغه انتخابات خو بیا نیمګړی دی اوس چې هغه سیمو کښې چې بیخي انتخابات مدي شي په داسې ولایتونه دي لکه غزني چې هېڅ انتخابات مدي شي پکښې د پارلماني انتخابات پکښې مدي شي یا مثلا ځینې ځایونه داسې دي چې سایټونه تاسې خپله اورېدلي دي چې تقریبا څو سوه سایټونه څلور نیم سوه پنځه سوه سایټونه بیخي بند ول نو د دغه نه لیک باندې فکر کوو که په ملي منافعو باندې فکر کوو دا شخصي ګټې موږ باید شخصي ګټې نه کېږو چې متاسفانه د ولسمشر او د رئیس اجاره په دې برخه کښې کوم صحیح اقدام ونه کړل. خلکو توقع دا و چې دولت باید د سولې په وارد کښې موقف نیولی وای د سولې ابتکار دومره خو موږ کولی شو چې د یو کال کښې خپل غږ د ملل متحد د تریبیونونه وباسو چې یوه وروره د افغانستان دولت خبر نه دی امریکایانو طالبانو سره لګیا دي خبرې کوي د سیمو د هېوادونو سره موږ ښه باید دا مشترکه ژبه پیدا کړی وای خو چې موږ خلکو سره دغه سیاسي عذاب سره ګورې تاسو چې سیاسي عذاب دي د مستو د طالبانو سره کښېني او دولت ځان بې تفاوته ګڼي زه داسې زوارجو چې دغه خلک کله وایي نو تا ولې اجازه ورکړو دا کوم میدان هوایونه دوی پرواز وکړه دا ولې تا دوینه پوښتنه ونه کړو ولې تا دوی سره ولې کېنه ناستلی دوینه د پوښتنه نه کوم چې تاسو زوی طالبانو سره څه شی وایي خو راځئ دغه خبره ولې ما سره وکړي یا زه تاسو سره کوم چې تاسو ته زموږ پیغام وایي طالبان سره کښېنئ نو په دغه موارضو باندې باندې تاسو وغږېږئ دغه سره توافق وکړي زه مشکل دا دی چې موږ خپله منځ کښې توافق هم نه لرو سیاسي عذاب تا ته خاهم دی تجاتي نمر تا ته خاهم دی دغه یو متخصص روشنفکر استاد د فاکولته خو تا ته خاهم نه دی دغه یو عادي مدني ټولنې والا خو تا ته خاهم دی دغه د عادي ولس خو تا ته خاهم نه دی دوی سره تاسو کښېنئ دغه یو بحث ملي بحث باندې توافق وکړي او دغه ملي بحث سرې کرښې خپل جوړې کړي چې دغه خلک تاسو ته څه شی غواړي دا خو موږه جرګه موږه را وغوښتله جرګه تاسو ولیدل څو سوه میلیونه نه پنځه ډالره مصرف شول یا افغانۍ مصرف شول دغه نتیجه څه شی شوې بېرته مغه تصمیم رئیس جمهور رئیس اجرایه امنیت داوزه فلاني فلاني د سلو شورا یعنې هدف زما دا دی چې اول موږ به خپل منځ کښې دغه وحدت نظر رامنځته کړو کله چې دغه وحدت نظر هم رامنځته کړ بیا به موږ ځو نړیوالو سره ځو مخالفینو سره ځو بل چا سره د خبرو دپاره کښېنو تر دې اوسه پورې چې دغه پنځه کاله کېږي موږ دغه وحدت نظر په خپل منځ کښې نه دی پیدا کړی خپله رئیس جمهور لکه هغه جولاګر یا التبوت غوندې په خپل کارونو کښې جوړ دی یو پنځه یا لس کسانه ځوانان بندیان کله مختلف افتراګانې فتحیتونه د هر کړې را وځي رشوت د هر کړې را وځي فحشا د هر کړې را وځي فساد د هر کړې را وځي تدارکات چې به نړیوال په دې باندې تبصره کړي یا زموږ ګمران تبصره کړي د هر کړې را وځي د ځینې رسنیو کښې خو داسې راغلي دي چې د غني د کورنۍ پنځه سوه میلیون ډالره په دې ملکونو ټول سره جمع شوي دي یا دا خبرې دي چې دولت کوي یا ولسمشر یا هر څوک چې دی دې خلکو ته درېږي چې خلکو ته داسې پینه کړي خلکو ته دې ځواب وایي که خلک داسې ابهام کښې ساتل کېږي خلکو سره دغه ټول اندېښنې بیا پیدا کېږي او خلک حق لري چې هم د دولت نه زکوري هم د انتخاباتو نه زکوري هم د کالک نه زکوري هم د مصالحې نه زکوري
ما سوال اصلا پر دې و چې ستاسې د نظره راتلونکی به څنګه وي په دغه ټولو مشکلاتو چې تاسې بیان کړل او هغه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه
فرض فکر کا واسطہ سے براتیوں کے مات ہم گھوم دے اور ہیچی تمپری بازی میں پینی راتوں کیا اچھا سنگے چاہوئی تی دی لو بے ترشا ولار دی اور آن کسان جس جگہ لو پر مختی اور زا امیدوار مختی دیو کیسے افغانستان میں بحران تلان نشی تی انتخابات نتائج چی ہر چی آگا دی خلط ممنی اور دگا دی ریاست جمہوری ارکیوان تی ممنی اور دی تی خدای او خفکر پیدا کی چی خورگا کی تی ملی جا تی تی قربان کی اور خلق دی خلق ای آدی تی تی احترام کی اور تر چی چی دا چی نشی راکنی کے زیر مشکل بولم خدای دی کسی خبر سی نشی
ډیر زیات مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر عیساق اتمر ستاسو د ګټورو او معلوماتي خبرو نه ډیر مننه تاسو ته زیات برلتبونه غواړم. خدای پامان.